الابد.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یوه بجه شوې دا ځاني ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به په پیښور 400 روډ او کراچۍ کې د بمی بریدونو راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان امنیت د بارانونو غلې لامل خلکو فصلونو تازیان او دغه سي په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه ووري. 19 پروګرام د بختر استوري هم لرو خلومړي بعد د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په کوارټ سوابې او 400 روډ په انتخاباتي امیدوارانو بمی حمله شوې. په کراچۍ کې تیر شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو هم پرله پسې درې بمی حملو 15 کسان وجلي ګنجوبل. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگ د نورو قیدیانو لخوا د حمله وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ خوډلې ده. او د افغانستان په زابل کې د احساب ځواکونو د ویل وته کې دراپریوتو په پیښه کې سلور بهرني سرتیري وجل شوې دي. د خبرنو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د یو انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې چې پکې سلور کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښنن د کوارټ له خاره لري د کچې پخې په سیمه کې شوې ده. پولیس وایي چاودنه د خپلواک یا آزاد امیدوار په توګه انتخاباتو ته ولاړ ملک سید نور اکبر د دفتر مخې ته شوې ده. پولیس وایي په دې چاودنه کې نور اکبر محفوظ دی. نوموړی له قبایلي سیمې اورنګزو د کامې اسمبلۍ 9 هلکې څوکۍ لپاره نوماندې. د کوارټ روغتیایي چارواکي وایي په ژوبلو کې د دوو حالت خراب دی او د درملنې لپاره پیښور ته لیږل شوي دي. په سوابۍ کې د عوامي نشر ګوند په صوبایي امیدوار محمد اسلام وسوالو ډزې کړي چې پکې د هغه ورور وژل شوی دی. دغه پیښه تېر ماښام مخې ته راغلې. بلخوانن په 400 روډ د خیبر ایجنسۍ د آزاد امیدوار ناصر خان اپریدي په دفتر هم بمی حمله شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. اخوا په کراچۍ کې تېره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاب د مرکزونو پر لپسې درې بمی حمله 15 کسان وجلی او پولیس ګونو نور یې جوبل کړی دی. پولیس چارواکي وایي لومړنی 214 په قصبه کالونه کې د متحده کمی موومنت د دفتر سره نږدې شوې دي چې لامل یې یو کس مړ او 13 نور جوبل شوې دي. درېم 14 د خار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند انتخاباتي غونډې ورسته د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د رامنځته شوو بمی چاودنو په ضد نن د اتوار په ورځ په ټول ښار کې ویر اعلان کړی دی. ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د کوارټ سوابۍ 400 روډ او په کراچۍ کې په ایم کیو ایم د حملو پړه منلې ده. د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وای د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلعې په امنیتي توګه حساسې دي. نوموړي بیګاله مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د امنیت خرابېدو په صورت کې به په وز ورغواړي.
کلات خصوصا خوزدار دی اخران دی دې کې مطلب فوج به ځین بای خامخا تر لایډر سچویشن جوړ سو خامخا غواړي.
په بلوچستان کې ملت پالا بیلتون غوښتونکو بلوچستان غواخ کړی دی چې د دوی په سیمو کې د بلوچ ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نه اخلي کینې نو ور باندې به حمله وکړي. په پاکستان کې نیول شوی د هند یو قیدی په جیل کې دننه د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته سخت ژوبل دی. سربجیت سنگ د نورو قیدیانو سره په خبرو کې دورانیدو وروسته د خښتو او کاڼو په گزارونو په سر سخت زخمونه خوړلي دي. د لاهور په یو روغتون کې د هغه ډاکټرانو د سربجیت حالت خطرناک خوډلی دی. بلخوا د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا وایي باید پاکستان د دغه پیښې پلټنې وکړي او زیات کړه.
I think our ambassador should take it up very seriously.
زما په فکر باید زمو سفیر دا خبره د پاکستانی چارواکو سره په سختۍ وسړي او زما یقین دی چې د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله په هند کې د پاکستان د های کمشنر سره هم سړلی وي او د هند اندیښنو په اړه به خبر کړی وي. سربجیت سنگھ د تیرو دویشتو کالو راهیسې په کید کې د هغه ته په لاهور او فیصل آباد کې په بمی چاودنو کې د 14 کسانو د وژنې په پیښو کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د تیرې جمعې په ورځ په کوټ لکپت جیل کې په هغه د حملې وروسته په پاکستان کې د بشري حقونو د وضع په اړه تنقید زیات شوی دی. په غزنی کې افغان چارواکي وایي د دغه ولایت د پولیسو امنیت څانګې پر مشر محمد حسین حمله شوې چې پکې دی او د دوه ساتونکو وژل شوی دی. د غزنی والی ویان نبی جان مشال ریډیو ته ویلي چې محمد حسین نن د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شوی دی. د برید پړه وسوالو طالبانو منلې او خوا په زابل کې د احساب ځواکونو د یوې الوتکې د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. احساب ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عراقي چارواکو په انبار صوبه کې د 15 عسکرو د وژل کېدو د پیښې وروستو کرفیو لګولې ده. وسلوالو د خالی په ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وژل. د انبار صوبې د عملیاتو مشر میجر جنرل ماردی مشهین په انبار صوبه کې د احتجاج تنظیمونکو ته سړي رساته ورکړي چې دغه وسلوال دوی ته حواله کړي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي ویلي د دوی حکومت به دغه پوځیانو په وژنه چوپ پاتې نشي. د المالکی د شیعه حکومت په اړه سنی احتجاج کوونکي داسې فکر کوي چې د دوی سره یې چلند سم نه دی. د روس ته ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا ادعا وي چې ګواکې په شام کې کیمیایي وسلې کارول شوي باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه نه شي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر پوتین استازي میخایل بوګدانوف دغه خبرې پرون په بیروت کې وکړې. په همدې حال کې د شام د اطلاعاتو وزیر عمران الزیبی د غربي نړۍ د شکونه چې ګواکې د دمشق کیمیایي وسلې کارولې ښکارول دروغ وبلل. د زیارت په ورځ امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره اول چې د اسنادو لمخې د شام رژیم خای په لږ اندازه کې کیمیایي وسلې کارولي خو دغه شکونو د ثبوتونو لپاره نورو سیړونو ته ضرورت لري. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونې زمونږ په ویب سایټ په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پی خبر په 400 روډ په یو انتخاباتي دفتر برید شوی چې پکې درې تنه وجل شوی دي. بلخو د بلوچستان لن محالی وزیر اعلی وای د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع په امنیتي توګه حساسې دي.
فوج به سن بای خامخا تر لایر سټیټیوشن جوړ سو خامخا غواړو که فوج کوزوري سره.
په خیبر پختونخوا کې د سخت بارانونو او غلې له وجې جلوسو کمپ کې د باړې خلک هم اغیزمن شوي دي.
کومه خیمه چې دی تاسو په هوا کې ورته په پردې کې دی هغه ته یو وړې خوراک چې کوم سامان یې غوښنده پر یې خو هغه سامان هم هغه وګورئ نن کو.
او په 19 پروګرام د باختر ستوري کې بعد جلال آباد د شاعر عصمت الله خبري ووره.
مدیار د پاره داسې پیغامونه لېګل غنم رنگ ته مې ډېر سلامونه لېګل.
دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو فیروز.
مشال ریډیو تاسو ورې او څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې د پی خبر 400 روډ سره نيستي مقصوبه د آباد سیمه کې د خیبر ایجنسی نه آزاد امیدوار ناصر خان افریدی د انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبريال خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، د دې پیښې تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه. څنګه چې تاسو وویل چې د پېښور په 400 روډ مقصود آباد سیمه ده او دغلته د خیبر جنسی نه د NH-45 آزاد امیدوار ناصر خان افریدی په دفتر باندې برید شوی دی. دغلته 14 مواد ښودل شوي وو. د هغې په نتیجه کې پېښور لریډنګ هسپتال چارواکو سره خبرې وکړه. نو هغه وایي چې په هسپتال کې درې مړي پراته دي. په دغه 14 کې درې کسان مړه او 12 پکې ټپیان دي. دغه شان د دغه کومه پېښه چې شوې ده، د دغه پړه د تحریک طالبان پاکستان وایان احسان الله خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښور کې چې کومه چودنه شوه د هغې هم دوی په سره دي دغه شان په دا به ووایم چې په کوات کې هم د یو آزاد امیدوار هغه په دفتر باندې حمله شوې ده هغه په قافله باندې په هغې کې هم د مرګ جوب اطلاع د هغې بیماري هم د تحریک طالبان پاکستان او اغسې دین سره سره نساج بدا هم ووایم چې بیټا په ثوابې کې د عوامل شلپاکې یو دوار دی د هلک پنځه دیرشم محمد اسلام دغه قافله وه د په کمپین راتلی چې په نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي د هغه رور اختر منیر په دغه ډزو کې ټپي شوی و زخمي شوی و هغه د پېښور په لیډیزنګ هسپتال کې سا ورکړه دغې پیښې پړه هم تحریک طالبان پاکستان ده او د کواد په د کوم د چارسده روډ باندې تاسو خبره کوي نو پولیس چارواکي وایي چې دغه چودونکي مواد چې و نو دا د په یو سیکل کې ښودل شوي وو چې دغه حاجي ناصر افریدي حجرم وه او د هغه الیکشن کمپین الیکشن دفتر په تور استعمالېدو نو دغه پیښه تقریبا یو ګنټه مخکې راغلې ده.
صحیح ده. او درې تنه پکې وجل شوي دي.
بالکل په دغه کې د لیډیزنګ هسپتال د چارواکو په وینا درې تنه مړه او دولس ټپیان دي.
دولس. ٹھیک شو. ډېره مننه خالد خان. اوریدونکو تاسو ته خالد خان نه اوریدل چې د پیښور چارسدا روډ سره نږدې مقصود آباد سیمه کې د خیبر ایجنسۍ نه آزاد امیدوار ناصر خان افریدي انتخاباتي دفتر سره نږدې چاودنه شوې ده او په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او دولس کسان چې دي هغه پکې جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. او اوس یو بل ریپورټ ته د خیبر پختونخوا په کوهات کې د یو انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او اتلس نور جوبل دي. پیښه نن د کوهات له خار لري د کچې پخې په سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورټ کې اورو.
په ضلع کوهاټ کې بامی چودنه شوې ده چې پکې د صحت چارواکو تر مخه څلور کسان مړه او اتلس نور زخمیان شوي دي. پولیسو تر مخه چې چودنه د اتوار په ورځ قریبا نهه نیمې بجې په کچه په سیمه کې انتخابي امیدوار ملک سید نور اکبر اورکزی دفتر مخې ته وشوله. په چودنه کې څلور دوکانونه او درې گاډو ته هم زیان اړېدلې دي. د هسپتال مشر چارواکي ډاکټر حفیظ الرحمن خټک مشال لوډیو ته وویل چې زیاتره کسان ځای پر ځای مړ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې ایمرجنسي نافذ کړې ده. ڈاکٹر حفیظ الرحمن خٹک زیادہ کڑا چپ زخمیانوں کی دو کسانوں حالت دا اندیخنے ورد دے اور ابتدائی علاج بس حقائی پی خورتا دا نور علاج لپارا منتقل کری دی. بلخوا پا چودنے کی ملک سید نور اکبر اور اگزیر روک رمٹ وطلے دے خو پولیس وائی چی دنو موڑی یوش میر کسانو تا جبلا اوڑی دلی دا. ملک سید نور اکبر اور اگزیر انتخابی حلقہ یو کم سلویخ نا دا کامی سملی لپارا آزاد امیدوار دے. د کوهاټ پولیسو ویان تنور آسیم مونږ ته وویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. نوموړي وویل چې په چودنه کې تر لسو کیلو پورې بارودی مواد کارول شوي وو.
ملک حاجی سید نور اکبر اورکزی دو افسو دو سرا جوګیو کپرو دکانو نو دا کم بارودی مواد وو دا چې د نو دکان کې کیسه او ابتدایي رپورټ دا چې د ریموټ کنټرول به د مکاوا پولیس علاقه مکمل کنټرول کړي او دا سرچ اپریشن شروع کړي او علاقه مکمل ګیره کړي.
واضح دي چې د اورګزو جنسي څخه خلک به کور شوي دي. امیدواران هم خپل سیمه ته نشي تللی. نو د یادې حلقې امیدواران اوس د خیبر پختونخوا په هغو ضلعو کې خپل کمپاین چلوي چې دغه به کور شوي خلک پکې میشتي. کچه په خسیمه د کوهاټ استرزې تانه په حدودو کې راځي او دلته د کډوالو لپاره یو کیمپ هم جوړ شوی دی. کوهاټ هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمه او رګزو ایجنسی سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. په کوهاټ کې د دې نه وړاندې هم بامی چودنې شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده.
په کوهاټ کې د چاودنې حال تاسو اورېده. اوس ګورو چې په کراچۍ کې د امنیت څه صورت حال دی. کراچۍ کې تېره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو درې بمی حملې شوې دي چې له امله یې پنځه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کراچۍ ښار د بمی حملو ښکار دی چې تر اوسه پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په کراچۍ کې بېګا شپه د ترسره شوو بمی چاودنو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
پولیس چارواکی وای لمړنۍ پر لپسې 214 د کراچۍ خار اورنګ ټاون په قصبه کالونی کې رامنځته شوی چې له عمله یې یو تن مړ او 13 نور جوبل شوی دی. د متحده قامی مومنټ چارواکی قمر منصور بیگانه وخته مشال رډیو ته ویلي چې په دواړو چاودنو کې وجل شوی او جوبل شوی کسان د دوی د ګوند خواخوږی دي.
اس سے کچھ فاصلے پر یہ جو ہے
یہ چی لمڑنے بمی چودنا شوی د دې سره نږدې زمونږ د ګوند دفتر دی. د دفتر مخې ته ناست زمونږ پلویان او خواخوږی د دې ښکار شوی دی. دویمه چودنه هم د اولنۍ چودنې د ځای سره نږدې د یوې امام برګا مخې ته زمونږ په پلویانو شوې ده. د هغه په خبره د کراچۍ ښار د تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسله توګه د بمی حملو ښکار دی او د دې حملو په ضد دوی نن یعنی د اتوار په ورځ په کراچۍ ښار کې د ماتم ورځ نمانځي. درېیمه چاودنه د ښار په لیاري ټاون کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې وروستو د خالي او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټران وایي د دې حملې له امله د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي نجمي عالم مشال رډیو ته ویلي چې یاد چاودنه د لیاري په کومار واړه سیمه کې د پیپلز ګوند د انتخاباتي غونډې یا کارنر میټینګ څخه سم د سروستو مخې ته راغلې ده چې له امله یې د سیمې څخه د پیپلز ګوند د قامي اسمبلۍ امیدوار عزیز میمن او د صوبایي اسمبلۍ امیدوار عدنان بلوچ هم جوبل شوي دي. یاد دې وي د کراچۍ ښار د تیرو څو ورځو راهیسې په مسلسله توګه د بمی حملو ښکار دی. د تیرو څلورو شوه ورځو راهیسې هره شپه د کراچۍ ښار چاودنې لړزوي او هره ورځ پکې ویر نمانځل کیږي. په دغه ښار کې په ترسره شوو حملو کې تر اوسه د ایم کیو ایم، عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه شوي دي. تېره شپه په قصبه کالونۍ او لیارۍ کې د ترسره شوو بریدونو پړې کومې ډلې نه دي منلي، خو د دې نه مخکې د ترسره شوو نږدې ټولو ورته حملو ذمهواریانې تحریکې طالبان پاکستان منلي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په روانه میاشت کې په عوامي نېشنل ګوند لس بمی بریدونه شوي دي او همداراز په تیرو څو ورځو کې په نورو لیبرل سیاسي ګوندونو هم حملې شوي دي او د ټولو پړه وسله والو طالبانو په غاړه اغستی او ویلي دي چې دوی به هم داسې د عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ او د متحده قومي مومنټ غړي په نښه کوي. زمونږ همکار اسرار العالم مومن په دې لړ کې له عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبان د لیبرل ګوندونو خلاف دي او که د جمهوریت. نو هغه وایي
دا خو یو خونړی الیکشن دی، یو تاریخ دی چې لیکل کېږي، ځکه چې د مخکې چې کوم دی نو د دې اعلان شوی چې کوم کوم پارټۍ، کوم کوم ګوندونه به چې کوم دی نو ټارګیټ کېږي او د څو لپاره به ټارګیټ کېږي. او نن چې کوم دی نو په کې یو نوی اضافه شو چې هغې کې زموږ د قبایلو آزاد امیدوارانو لوی دفترې ټارګیټ شوي دي. دا داسې یو خبره روانه ده چې کوم ته مونږ اشاره کړې وه چې د دې دهشتګرد یوازې دا مطلب نه چې صرف لیبرل قوتونه چې کوم دی نو هغه په نښه کې، بلکې دا غوی غرض دا دی چې موږ تقسیم کی، اول یو لکه یو مایند سیټ چې کوم دی نو هغه تباه کړي او بیا د هغې نه پسته ګلیم. دا سټریټجي ده، ځکه چې هغې د جمهوریت ته کفر وایي، نو چې په الیکشن کې هر څوک کمیساری هغه خپل دښمن ګڼي، خو څوک یې دښمن نمبر ون دی، څوک یې دښمن نمبر دو دی. بدقسمتۍ نه زموږ سیاسي هغه پارټۍ چې هغوی ته نن سبا د کمپین موقع ملاویږي، هغې په دې خوشفهمۍ کې دي چې دا صرف دې خلکو نمبر دی، زموږ نمبر به نه راځي.
میا صاحب، تاسو د نگران حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو رول ته څرنګه ګورئ؟
البته ستاسو دا خبره ټیک ته چې نگران حکومت بالکل فیل شوی دی او دلته چې کوم دی نو الیکشن کمیشن چې هغه ډېرې لویې دعوې به کولې، دا هغې دعوې هم چې کوم دی نو هغه بالکل مطلب چې خالي یو دعوې او د نگران حکومت د لاندې ټولې حکومتي ادارې کار کوي. پکار دی چې دې زر تر زره چې کوم دی فوري ټول ادارې راغواړي او د دې تجزیه وکړي چې دا الیکشن چې دا په کومه طریقه روان دی، آیا دا مطلب د دې مخه د دهشتګردۍ نیوی شي او که نه. د دې پلین نشته، که دا پلین یې وی نو دا به په دې پوزیشن نو، ځکه چې لویې جلسې ته ټارګیټ شي خو سړی وایي چې ممکن وه، که ورسره جلوس ټارګیټ شي خو دا ممکن وه. خو دا څنګه کېدای شي چې کارنر میټینګ به یې 2500 هغه به هم چې کوم دی نو دوی نشي محفوظ کولی، یا چې کوم دی نو د پارټۍ دفتر به نشي محفوظ کولی، خو د هغې منصوبه شته نه او د منصوبه بندي د نش په وجه چې کوم د ټول ارس روان دي
بیا سه به تاسو هم ګوتنی ولکې چې دوی په 15 کال کې د غاترګری یا د کم بدمنی و د غي مخونه نیولانو نگران حکومت چې اوس موږ په دې څو ورځو کې د څو میاشتو کې څنګه مخونی شو
ما څنګه لري چې موږ مخنوي ولې موږ مخنوي ولې نن په پاکستان کې کوم د شګر د پلاس کې موږ 15 کال حکومت هم کړی دی دا خو یو الیکشن لراغلی دی لپاره تاسو نشو ورکول موږ هم درته مطول لخونو تم خیالو د دې بل ډیوټي شته نه دی خو چې ترانسفر او پوسټینګ پورې نه خدي دې دوه میاشتې ته توجه ورکې نو دا کې دي چې خو کاري پرایورټي دې ته ورکې
تاسو وایئ چې دا بریدونه له انتخاباتو وړاندې ټګي یا پری پول ریګینګ دی نو آیا تاسو له انتخاباتو د بایکاټ څخه اراده لرئ کنه
دا ومیش ټکې د بون نه نه خزمې بالکل ډیسیژن دې ارسو څنګه ته کو شي خو د جمهوریت په خاطر او د ملک د بقا په خاطر د شتګردې په ضد موږ خپل قرباني ورکو خو الیکشن به خامخا کړو او یو سیکنډ الیکشن چې کوم ملتوي کې د نیو فکر
چې څو وای تاسو چې په نگران حکومت کې یا کوم اسټابلیشمنت اداري دي یا نور داسې د پاکستان اداري دا غوي څوک تاسو وای چې د خلکو سره ملګری دي چې غوي غواړي چې د غرنګي کوم سیکولر فورسز دي یا کوم آزاد خیال ګوندونه چې دوی پارلمان ته لړن شي
زدانه یم چې ملګری خو نه هلی به ذات خود د ملګرتیا یو نه خره چې کله ته د خلکو مخه نیوینې شي منځوبه بندې کولې نشي او د نگران حکومت په حقیقت کې پالیسی شته نه دي کې شک نشته دی چې څو قوتونه به داسې ضروري چې د پاکستان په پارلیمنت کې مخکې هغه لیبرل قوتونه چې د شتګردو د ټوپک په ذریعہ باندې د خپل متوازی حکومت قائم نکړي شوې کور قربان ورکي او د دې اراده ناکام کی اوس دوی د پارلیمنت په ذریعہ باندې الیکشن چې دې شي اونې شي او کوشي نو هغه خلک د پارلیمنت راشي چې سافت کار نه د شتګردو پر لري یعنی د پاکستان موجوده د شتګردو په لهر کې د پاکستان وجود د دنیا لپاره یو سوالي نشان دی چې کله د پارلیمنت د شتګردو قبضه شو نو دا به یو ډیر غټ نشان دی د پاکستان د بقا او د جمهوریت جنگ دی
تاسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخانی وزیر میا افتخار حسین مرکه اوریدل چې زمون همکار اسرار الله محمد ورسره کړی و او اوس بلار شو بلوچستان ته د بلوچستان لن محالی وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وای د مئی 11 نیټه انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمای زیاتې ضلع یا ولسوالۍ په امنیتی توګه حساسې دي لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دویل په دې سیمو کې بعد امنیت د خرابېدو په صورت کې د پوز ورغختل د دوی لومړیتوبونه وي نور تفصیل نیاز مساخل راکوي
د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلوچستان پښتون میشتي ضلع عبد الله کلا په ګډون نږدې ول ضلع د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې حساس دي
سب دغه خو الیکشن کې حاضر چې حساس ده پر لیکن د هڅې د هغه موجود شلیز د هغه په حواله چې د کلا څو سره خزدار دي اخران دي
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د حالاتو خرابېدو په صورت کې به فوز رغشتل د دوی له لومړی توبونه وي
فوز به ځین بای خامخا کړ لایډر سچویشن جوړ سو خامخا غواړو که فوز کو ضروري څه ده
نگران وزیر اعلی بلوچستان نواب باروزی مختوی چې حکومت د امیدوارانو او رای اچونکو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی دي
ورکول سی ودی مخامخا د دې سکیورټی موږ د پر ډیر لوک کنسرن دی ولې موږ وګور چې الیکشن دی له سپاسی برابر سی او د خلک منډیټ دی صحیح تور کلیر
قسم سیړونکو فکر کوي چې بلوچستان کې د امن او امان روانه خرابه وضع او د بلوس بلتون غشتونکو لړخه غوښونه راتلونکو ټولټاکنو ته غني نګونی او خطرې رامست کړي دي خو د بلوچستان نگران وزیر اعلی هلمند دی چې حکومت به انتخابات په پرامن او صفاتوګه تر سره ورسوي
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وای د پیښور کوټه او کراچي ښار کې په انتخاباتي کمپاین د بمی بریدونو نوټیسې اغستې دي او صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړي چې ټول سیاسي ګوندونو ته مکمل تحفظ ورکړل شي زمونږ همکار ګل ایاز د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند خورشید عالم سره ځانګړي مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلي دي چې موجوده خراب امنیتی حالاتو کې څنګه به ممکن شي چې په آزادانه توګه انتخابات ترسره شي نو الیکشن کمیشن چارواکی خورشید عالم وای
تاسو خبره صحیح ده چې سو حالات داسې روان دي چې خراب دي، خو داسې هم خراب نه دي چې موږ وایو چې الیکشن بنه کیږي یا فیر بنه کیږي. دا خو داسې سو تخریبي خلک دي چې هغه کوشش کوي چې انتخابات رکاو شي. نور چې دی نو الیکشن کمیشن تمام اقدامات کړي دي چې الیکشن بس نه صاف او شفاف وي. د الیکشن په کنډکټ کولو کې سو رکاوټ یا سو مزاحمت یا سو ګډوډ نه شي کېدی. صرف دا ده چې کم عوام دي هغه به کفر کوي یاره پیدا شلی شي نو ټرن اوټ
خودی کی د یو خبر ده. خوشد عالم خان تاسو څنګه خبر وکړه چې خندان نشته یا رکاوټونه نشته؟ خدا او رکاوټ خو مخې تخکاری چې امنیتی صورتحال چې دی د هغې له کبله سیاسي ګوندونه یو څو سیاسي ګوندونه هغه نشي کولی چې خپل انتخابي کمپاین وکړي یا خلکو ته ځان ورسوي.
کمپاین هو داسې خبره چې موږ خو لکه لاینر سچویشن چې دی نو دا کانسټیټیوشنلی آئینی طور باندې د پرووینشل ګورنمنت کاری صوبایي حکومتونه دا کار دی چې هغه کوي. هغه ته موږ تقریبا په دې 13 درسرو ډایرکشن ورکړی دي. په 2 جنوري باندې موږ میټینګ کړو د تمام صوبایي ګورنمنت چیف سیکرټری هوم سیکرټری آئی جی ڈی جی وغیرہ راغوستي. اوس موږ په 25 اپریل باندې دا غو سره بیا میټینګ وکړو او هغه ته موږ چې تاسو هر ممکن کوشش کوئ چې څونه ممکن وي نو تاسو د حالات سازگارولو لپاره تمام فورسز کوئ استعمالوئ. آرمی چې نو هغه هم ویلي چې موږ کم کم دي ضرورت یې موږ ستاسو سره یو.
خو دې کې تاسو په خبره مانی چې د امنیت ورکول یا سکیورټی ورکول دا دار اختیار د الیکشن کمیشن د پاکستان سره نه ده بلکې دا د نگران حکومت سره ده. خو دینه موږ وړاندې وکتل چې الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دی دغه د عوامي نشتل ګوند نه سکیورټی اخستی و او د بریدونو چې کله زیات شون وغیته واپس بیرته ورکړه. نو تاسو به دې معنی سوای
دا ټوټلی غلطه ده. د عوامي نشتل پارټی نه اونګه نه اغستی دي د دې چې کم ریبټل و اونګه دا باقی کړه دي اونګه د بدرې موقع باندې کړه دي. ایون اسپندیر ولی ته پراپ سیاب هټک ته الیکشن چیف الیکشن کمیشنر په خپل خط لیکل دي او په ته ویلی چې موږ ستاسو سکیورټی موږ سره ندی ویلی. د سکیورټی دا سی یو مس انډرسټینډینګ جوړ شوی چې صوبایي ګورنمنټ لکه خبره داسې کړی وونګه په تر اوسه پورې صرف د قائم علي شاه او د نواز شریف شهباز شریف د پروتوکول کومولو دا کړی دی چې هغوی په سوونو کسان وسرو او په سوونو ګاډي استعمالول.
تاسو په خبره مانی چې آیا را روان څنګه به ممکن شي چې دا انتخابات په پور امنه طریقې سره سرته ورسی؟
اللہ دے کیا خیر رنگ خو مکمل کوشش تے معمولی معمولی واقعات یا غلط واقعات دا پکی کی گی. کمپین چی دینو دا ہم دا زمانم چی لگ کم بھئی دا غیر مطابق پانی ہو کمپین ضروری نا چی بنیادم پخپل لار شی پٹی بیم چلی دی شی پخبارات بانم چلی دی شی.
خوشید عالم خان یو بلا پختن دا ہم دا چی سنگا تاسو ویری چی وڑو کی واقعات کی گی حکومنگ و قتل پتیر دی یو میاش کی پا این پی گند بانی لس بریدون شبی دی دا غشانی پا ایم کیو ایم بانی ہم بریدون تر سر کی گی پا پیپلز گند بانی ہم کی گی. ساس بوینا مې دا وړي پیخي دی کنه دا خودي کې سوونو کسان
اسه خو ته یو ایون مطلب یو کس زخمی کیږي هم دا غټه واقعیا ده. خو په پاکستان کې چې لګه هیستوري وګوره دا تیر در سلور کال کې چې وګوره نه داسي واقعیات په تواتر سره روان دي. دا چې نه چې دا صرف الیکشن پورې کېږي او مخ کې نو ان پی لګه چې بشیر بلور چې نو په الیکشن کمپاین کې هنده مرتا غي نه مخ کې چې نو هم دا روان و او دا میا افتخار حسین زوی چې پکې شهید شوی او واقعیات چې دا ټول د مخکې نوم روانو وسم روان دي. خو نه داګې نه باوجود موږ ما اوس یو پریس ریلیز تیار کړی دی موږ باید پروینشل ګورنمنټ ته ویل چې تاسو هر قسم سکیورټی انشور کړئ. د ټول پولیټیکل لیډر ورکر د دوی چې کوم ګیدرینګ یې کوم چې دوی جلسې کوي کارنر میټینګز کوي او تمام کاندیډیټس او پارټیز ته داسې ماحول ورکړي چې دوی بغیر یې نه خپل کمپین چلولی شي.
تاسو د پاکستان د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څنګه یو چارواکي خورشید عالم مرکه اوریدل چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړی و.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د افغانستان د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت د پولیسو امنیت څنګه په مشر محمد حسین حمله شوې ده چې پکې دی او د دوه ساتونکو وجل شوې دي. د سړک تر غاړې خخ په بم په دې حمله کې د محمد حسین دوه ساتونکو جوبل شوې دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. پر دې موضوع نور تفصیل د سید شاه سکیم ناورو.
نن سهار د غزنی پر زنخان ولسوالی برید شوی وو او د امنیت امیر محمد حسین د برید کوونکو د وژلو لپاره سیمې ته روان و چې پر لاره پرې د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین ورچاودېدلی دی. چارواکي وایي په پیښه کې د امنیت امیر او د هغه دوه تنه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ساتونکي ژوبل شوي دي. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي چې د زنخان پر ولسوالۍ برید نن سهار وختي شوی وو او د امنیت امیر د ولسوالۍ ساتونکو ته د مرستې په موخه ور روان و.
سهار برید وشو په ولسوالۍ د زنخان باندې د کومک دپاره ورتله چې نږدې دی کومندر ولسوالۍ انفجار بیوسو چې ماینه په سړک کېښیو. امیر صاحب د امنیت سره د دوه بډګاټانو
د چاودنې مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالب وسلوالو ویاند وایي چې ملګري یې پوهېدل چې پر ولسوالۍ تر برید وروسته به له مرکز څخه څوک د مرستې لپاره راځي، ځکه یې نو په لاره کې ماین ورته ایښی وو. مجاهد ادعا کوي چې په چاودنه کې یوولس پولیس هم وژل شوي، خو چارواکي یې نه ورسره مني.
مونگ تا پا دی پتا لیکونه راولی گئی، پوست بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
مشال لیڈیو تاثر دا مشال لیڈیو خبرونی تاثر پا انٹرنیٹ پا مشال لیڈیو ڈاٹ کام بانی هم آری دلشه. دا خبرونی پا دویم برخه که در تا دا نور ریپورتونو ترسنگ اونیست پروگرام دا بختر ستوری هم درو. خوست دا ماسپخین یوانی ما بجه دا نو دا فرخنده وزیر نبلند خبری نوارو.
د خیبر پختونخوا په 400 روډ د خیبر ایجنسی په آزاد انتخاباتي امیدوار ناصر خان اپریدی په دفتر بمی حمله شوې، درې وجل شوې، دولس جوبل. په کوارټ کې د یو انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې چې پکې سلور کسان وژل شوي او اتلس جوبل دي. په سوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي امیدوار محمد اسلام ډزې شوي چې پکې د هغه ورور وژل شوی، او اخوا په کراچۍ کې تېره شپه د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو پرله پسې درې بمی حملو 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې جوبل کړي دي. د دغه ټولو حملو وسلوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وایي د انتخاباتو په لړ کې د دې صوبې تر نیمایي زیاتې ضلع په امنیتي توګه حساسې دي او د امنیت د خرابېدو په صورت کې به پوځ ورغواړي. په پاکستان کې د هند په یو قیدی سربجیت سنگھ د نورو قیدیانو لخوا د حملې وروسته په لاهور کې ډاکټرانو د هغه صحي وضع د خطر وړ ښودلې ده. بلخوا هند وایي باید پاکستان دغه پیښې پلټنې وکړي. په غزنی کې افغان چارواکي وایي د دغه ولایت د پولیسو د امنیت څانګې په مشر محمد حسین حمله شوی چې پکې دی او د دوه ساتونکو وژل شوی دی. بلخوا په زابل کې د حساب ځواکونو یوې الوتکه د راپریوتو په پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوی دی. عراقي چارواکو په انبار صبح کې د 15 عسکرو د وژل کېدو د پیښې وروسته کرفیو لګولی ده. وسوالو د خالیف ورځ د عراق د استخباراتو 15 عسکر په رمادي کې د سنیانو د احتجاجي کیمپ بهر وژل او د روس د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وایي دا داوی چې ګواکې په شام کې کیمیاوي وسلې کارول شوی باید په دغه هیواد کې د بهرني پوځي مداخلت پلمه جوړ نه شي.
د فرخنده وزیر نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نورو چې د پاکستان د زنور وسپانو د اداري غټه کې سي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداریه په هندستاني جاسوس سربجیت سنگ باندې شوی عملی پاړه لیکلی دي. د کې د ایکسپریس رسپانه اداریه وایي چې د لاهور په کوټلک پت جیل کې په سربجیت سنگ شوی حمله د چارواکو د پاره د فکر وړ خبره ده چې په دومره مهم کې دي څنګه حمله وشوه. اوس د دې خبرې پلټنې روانې دي او دغه لړکی د جیل بازي افسران معطل کړی شوی دي. اداریه مخکې د سربجیت سنگ په حواله وایي چې د په کال 1913 کې لاهور او نورو ځایونو کې بمی حمله کړې وي او بیا هندستان ته د تخته په وخت د واګه په پوله اونیولې شو او د پلټنو دوران یې د ټولو چودنو او ترهګرې د پیخو پړه اومنله چې روستو ورته عدالت د مرګ سزا وروله او تر سپریم کورټه دغه سزا به حال اوساتل شو. خو تر اوسه حکومت په دغه سزا عمل درآمد او درولې دی. اداري اخیره کې لیکي چې که هر سوي خود فکر او افسوس خبره داده چې څنګه په جیل دننه په یو کس حمله کیږي، آیا جیل چارواکو ته د دې معاملې حساسیت نه دی معلوم یا بیا د دې په شاسې قسمه سازش شوې دی. ضروری ده چې دا پلټنې زر تر زر سرته ورسول شي او حقیقت را پډاګ شي. دا شان جنگ رسپان خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ د کوټه کمانډ اینڈ سټاف کالج یوې 15 ویاتنی ډلې د لیفټننټ کرنل ثاقب چیما په مشرۍ کې د دفاعي پیداوار او دفاع د پاره د قائمه کمیټې چیرمین مشاهد حسین سید سره ولیدل او هغه ته یې بعضې پوښتنې کې خوې چې پکې یوه دا هم وه چې د پاکستان د آئین تر لاندې د پوز بیزتی نشي کېدی، نو بیا ولې بعضې خلک او ادارې داسې کوي؟ په کومې چې نوموړي د افسوس څرګندونه وکړه او وی ویل چې داسې نه ده پکار. اداریه زیاتوي چې د ملک د ټولو ادارو مثال د یو ګاډي د پرزو په څیر وي، او که دې کې یوه پرزه کار نه کوي یا د بلې پرزې کار کې مداخلت کوي نو بیا به ورسره ټول ګاډي ودرېږي. نو ځکه پکار ده چې که پارلیمان وي که پوز یا بله کومه اداره یا سیاستدان، باید چې خپل خپل حد کې اوسېږي. اداریه اخره کې لیکي، بدمرغي دا ده چې 13-15 لسیزو راسې زموږ ملک کې هیڅوک هم د بنیادي انساني ضرورتونو او عوامي مفاداتو خیال نه ساتي، او کله چې څوک د دې دپاره آواز پورته کړي نو هغه داسې وي چې ورسره د ادارو ترمنځ تاوتریخوالی او کړکیچ پیدا کیږي. بهر حال د حالاتو په سم ډول جاج اغستل پکار دي، هسې نه چې معاملات کمی سلامتۍ پورې ورسي او د هغه ځایه بیا د واپسې هیڅ لار نه وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې کراچۍ کې پرله پسې د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي موومنټ په جلسو حمله او د دې دپاره منصوبه بندۍ کې یو طرف ته د فکر وړ خبره ده، نو بل طرف ته دې کې د قانون نافذونکو ادارو او سیاسي کارمندانو غفلت او ناکامۍ هم شامل دي. اداریه وایي چې ایم کیو ایم به کراچۍ کې د طالبانایزیشن چغې وهلې نو اے این پی به نه منلې، خو بل طرف ته د ایم کیو ایم چغې د طالبانو په ځای د پښتنو خلاف ډېرې وې، نو ځکه هم دې خبرې زیات ذهن نه نیولو. باید چې اوس هم د حالاتو سمولو ته پام وکړي شي. هر ډلې له پکار ده چې د خپل خپلګون نه وسلواله څانګه ختمه کړي، د غلو قبضه کوونکو او نورو ورانکارو سرپرستی پرېږدي او د قانون مرسته او ملاتړ وکړي، نو ورسره به هم حالات تر ډېره حده سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د آسترالین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې آزاد خیاله ګوندونه د طالبانو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ دي او خي لاسي ګوندونه په آزاد انتخابي کمپاینونه کوي. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي په بروسلز کې د امریکا په مرسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري ګټورې وي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجيبه امیر اورو.
د آسترالین ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې تحریک طالبان یو امیدوار ته هم موقع نه ورکوي چې د مئی د 11 نیټې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا انتخابات په دې هم مهم دي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل واک د یو جمهوري حکومت نه بل ته انتقالیږي. ویب پاڼه لیکي طالبانو په ډاګه کړی چې د عوامي نېشنل ګوند چې ځان د هیواد تر ټولو آزاد خیاله ګوند ګڼي یو کاندید به هم نه پرېږدي. دوی همدارنګه د پاکستان پیپلز پارټۍ او د متحده قومي موومنټ د کسانو د نخښه کولو دړکې هم کړې دي. دا درې واړه ګوندونه په تېر حکومت کې په ائتلاف کې وو. د آسترالین لیگ کې په جنوبي وزیرستان کې طالبانو د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین کولو کړنلاره ټاکلې ده. دوی د بریدونو په ترڅ کې په کراچۍ او پېښور کې په زوره د عوامي نېشنل ګوند 50 انتخاباتي دفترونه تړلې دي، او داسې راپورونه هم شته چې په خیبر پښتونخوا کې د خیلاسو ګوندونو په ګټه پیغام پاڼې هم ویشلې دي. ویب پاڼې د عوامي نېشنل پارټۍ د یوې مشرې بشرا ګوهر خبرې هم راخیستې چې وایي د طالبانو دا ډول هڅې ښکاره کوي چې د انتخاباتو نه وړاندې د دوی د ګوند خلاف د ټګۍ برګۍ هڅې روانې دي. د نوموړي ګوند د خپلو معلوماتو پر اساس په 2008 کال کې چې کله دوی د ملایانو نه اقتدار ترلاسه کړ او صوبایي حکومت یې جوړ کړ، تر اوسه یې 950 مشران، غړي او پلویان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. نوموړي وایي د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون ټول ښي اړخي ګوندونه په آزاد ډول انتخاباتي کمپاین چلوي، په آزاده تګ راتګ کوي او لوی غونډې جوړوي، خو آزاد خیالو ګوندونو ته ستونزې جوړیږي، نو دا به څنګه د سیاسي رقابت برابر میدان وي؟ بل پلو ډیلی بیسټ ویبپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوی، په داسې حال کې چې په 2014 کال کې له افغانستانه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په نوښت د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په برسلز کې ترسره شوې خبرې یو غوره ګامو. په مقاله کې راغلي که څه هم د وخت نه مخکې خبره وي چې د دغو مذاکراتو نه د فوري پایلو تمه وساتل شي، خو دا ده چې ځانګړي غوښتنې تبادله شوي او په یو ټاکلي مهال کې به په دې عمل کول اړین وي. په دې کې ښایي تر ټولو سخت ګام به دا وي چې د طالبانو مشران خبرو ته چمتو کړی شي. ډیلی بیس لیک کې افغانستان پخوا د پاکستان نه تمه لرله چې د طالبانو مشران څوک چې په پاکستان کې میشته دي دې ته اړ کړي چې خبرو ته کینی، خو اوس افغانستان پاکستان ته ګوته نیسي چې د سولې د پروسې د سبوتاش کولو هڅې کوي. ویبپاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان خپل منځي ستونزې اوس اوج ته رسېدلې او په داسې وخت کې امریکې لا په کار دی چې د خپلو ځواکونو د ویستلو نه وړاندې افغانستان او پاکستان په باور کې واخلي، سو دوی وګڼي چې نړیواله ورورولي سیمه ییز استحکام ته ژمنه ده. په دې لاره کې لومړی ګام باید دا واخیستل شي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. دا چوکۍ د جنوري میاشتې راهیسې خالی ده او نوی استازی باید پوره ځواکمن وي چې د حساسو موضوعاتو د حل د راوستلو مهارت ولري.
د افغانستان په زابل ولایت کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ایساف یو هلیکاپټر غورځېدلې دی. په دې پیښه کې څلور بهرني سرتیري وژل شوي دي. چارواکي د الوتکې د غورځېدو لامل تکنیکی ستونزه بولي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم یې پاړه نور حل راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یو څرخی الوتکه پرون د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رالوېدلې ده چې له امله یې په الوتکه کې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکه په داسې سیمه کې راپرېوتې ده چې هلته امن دی او د دولت وسلوال مخالفین پکې ګزاره نه شي کولی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې پیښه د هوا د خرابوالي له امله د شاجوی په جمال خیلو کلي کې شوې ده. دی وایي بهرني سرتیري تر پیښه وروسته سیمې ته تللي او کېدای شي رالوېدلې الوتکه یې خپلو مرکزونو ته وړي وي.
شاجوی ولسوالۍ اړوند جمال خیلو په سیمه کې منځ راغله، البته د هوا د خرابوالي له وجې، او په کې سواره څلور تنه هم لمنځه تللې دي، یعنې وژل شوي دي. تاسو پوهېږئ چې همېشه داسې کمه که دا پېښې چې رامنځته کېږي، ایساف سمدلاسه هغوی خپل هلیکاپټر وي که نور تجهیزات وي له سیمې نه خپل نږدې بارکونو ته لېږدوي.
په افغانستان کې د ایساف له مرکزي دفتر څخه هم په خپره شوې یوه خبر پاڼه کې پېښه تایید شوې ده، خو د وژل شویو سرتیرو هویت یې نه دی ښودلی. دوی وایي د الوتکې د رالوېدو په اړه به پلټنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پختونخوا کې تیرې یو څو ورځې سخت بارانونو او غلې ورېدلې دي چې لام قبلې فصلونو او د خلکو کورونو ته تاوان رسیدلې دي. په دې لړ کې د نوخار د جلوزو په کډوالو کیمپ کې د قبالي سیمې خیبر د باړې خلک هم اغېزمن شوي دي. دغه خلک وایي د تیزو بادونو له کبله د دوی خیمې شلیدلې دي او بارانونو یې د ورځني ژوند د استعمال شیان او خوراک ورته لوند کړی دی او خراب کړی دی. دوی له حکومته د خیمو د نوي کولو غوښتنه کوي. په دې اړه د مشال لیډیو خبریال ریپورت لري.
پېښور او دې سره اړوندو سیمو په سیر د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم د باران او تیزو هواګانو لامل بې کوره شو خلکو خیمې او د امروزه استعمال سیزونو ته زیان اوړېدلی دی. د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ باړې سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دې باران او هواګانو یې خیمې وشلولې او دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې نه بې کوره شوی یو تن کله پر دای مشال ریډیو ته وای
یار کلیم نند شوی و چې کم چې کم دای ډیر مستی ولا کم استاب را ایم هم کول نندرې خاطی جو شوی لکا به ساتر شولو د پردوار یې چې کنه موډر خراب کړی لکه مو پر دې بداسي چې ورن نه ساتر کړو نو ساتر یې موډه پردام چې کنه پر دې موډه خراب کړی به زبا کړی بس خمیر مې مشکې نن زړې و چې کنه نوی خمه له مو ضرورت لښې نوی خمه ملارو کې بس مې چې کنه ژوند کې تیر شي.
د بړې سیمې یوه نه دولتي ادارې کارکونکې سلطان اکبر پر دې وای چې پرونی باران او هوا گانو د باڑی کډوال ډیر مشکل سره مخ کړي دي او باید خیمه او نور مهم سامانونه ورته بدل کړي شي.
پرون چې کوم ډول طوفان نو ډیر په زیات توند سره او ډیر په تیزی سره دغه په وجه باندې کوم خیمه چې دی بالکل په هوا کې ولوته پر دې چې دی هغه ته یو وړي خوراک چې کوم سامان یې غوځندې پر یې خو دغه په وجه باندې هغه سامان هم هغه وبوتې نن کو هوا ته خراب کو او چې دې ته د کوم کې څومره به شي خلاص دې دغه د 13 دوه کورن را مطالبه دو چې موږ د خیمه زړه شوی دغه د کپړ خراب شوی او دغه د موږي خراب شوی دی دغه د رسی د خراب شوی زړه شوی ورسته شوی دی
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شو خلکو د مشکلاتو او د خیمو او نورو مهمو سامانونو د بدلولو په اړه مو چې کله په دې کیمپ کې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کوارډینیټر خالد سره رابطه وکړه نو دوی وویل
یا دلته کوم ارګنایزیشن دلته کار کوي دا غوښته کوم فیسیلیټیز نو ورو ته کافی
نقصان رسیدلی دی خو لکه د خوشقسمتۍ خبره ده جانی نقصان پکې لکه نه دی رپورټ شوی اوسه پورې که نه خیمې چې کوم خرابې شوي دي یا د چا کوم سامان خراب شوی دی یا فوډ د چا خراب شوی دی نو مونږ اوس ټیمونه فیلډ ته ولېږل او هغه اسسمنت کوي او چې چاته کم کم شي نه دي نو انشاءالله هغه به ورته پرووایډ کېږي.
یا د دیوی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره اوس وخت شوې دي د اونیزې خبرونې د باختر استوري د خبرونې درته زمونږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي. ناراضه چې پورو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدم او د باختر استوري په ونیزه خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. د نننۍ خبرونې په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به د مرحوم ګلاب ننګرهاري د یادغونډې رپورټ وړاندې کو. بیا به له پروفیسر اسیر منګل سره د ټل ادبي چمن په فعالیتونو د مرکې یوه برخه وچلو او په اخیره کې به د یو مستانه شاعر په خواږه ترنوم یوه لوبه هم په ګډه سره واورو. رازو لونی رپورټ. محمد ګلاب ننګرهارې د افغانستان د لیکوالو او ادیبانو په ډله کې د اوچتې نامې او خپس منظر خاوند شخصیت دی. په افغانستان کې د جګړې تر کلونو مخکې محمد ګلاب ننګرهاري د پښتو ژبې او ادب د ودې او ورسره د پښتنو د سیاسي برخلیک ټاکنې په موضوعاتو د پام وړ لیکنې کړي. شیرونه یې ویلي او پښتانه یې د سیاسي بیدارۍ لوري ته رابللي دي. د ده فرهنګي خدمتونه د پښتنو په تاریخ کې مهم ځای لري. ژوند او مبارزه یې باید د پښتونخوا د خدایي خدمتګارو د تحریک په تناظر کې تر مطالعې لاندې راشي. د محمد ګلاب ننګرهاري لیکنې نن هم لوستونکي د تاریخ او ادب هغو شیبو ته رسوي چې یو وخت یې یادول ویاړو. په ننګرهار کې د ده د فن او شخصیت په باب غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د محمد ګلاب ننګرهاري یاد غونډه 13 اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې د پوهنتون په یو شمېر استادانو سربیره په کې ګڼ شمېر لیکوالو هم برخه لرله. په دې یاد غونډه کې د ګلاب ننګرهاري په ژوند او پن بیلابیلو لیکوالو مقالې واورولې. د افغانستان د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد هم یو له هغو څخه و چې د ګلاب ننګرهاري په ژوند او پنې خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې ګلاب ننګرهاري د هغه وخت د سیمې د سیاست په نفس پوه لیکوال وباله.
ګلاب ننګرهاري یو اقدار شخصیت و. تر دې وړاندې باید د منزل شوی وای او د آثار راټول شوي وای. د بده مرغه چې دام ښه ګام و چې د ننګرهاري سره فرهنګي اسد واخیسته ځکه دی د باچا خان او د پښتنو د نورو لویو مشرانو سره او لویو لیکوالو شاعرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې او همدارنګه د عدم تشدد د فلسفې یو ډول پیرو و. د په لیکنو کې د افغانستان، پاکستان او هندوستان د وخت سیاسي حالات هم لورای پکې څرګندېږي که څوک پکې دقیقه مطالعه وکړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وویل چې ګلاب ننګرهاري په خواږه نثر د پښتنو د تحریک په تناظر کې د پام وړ لیکنې کړې وې.
په معاصر نثر لیکونکو کې یو هم محمد ګلاب ننګرهاري و چې خوږ روان ژور نثر لاره او نثر د یو پیغام او د فکر نه ډکو او یو ارمان ارمان ور سره او غارمان باغ محل د پښتونستان موضوع و چې د پښتونستان د غټلو د پښتونستان ساتنه او دغه فکر د روزنې لپاره د ځوان نسل توجه راړولو وسیله چې واغه دغه نسل چې ګلاب نګراري پر مخ یوړ او سیاسي مبارزه هم کړې ده د په نسل کې هم دغه خوې انغښتې دي خو لنیم پام دی کې و چې د صادقانه زړه نه په دغه مسله باندې درد ده.
استاد عبدالهادي خلیلزی په خپلو خبرو کې وویل چې ګلاب ننګرهاري ته د وخت حکومتونو د ده د اهلیت په بنیاد د ده له شان سره سم منصبونه ورکړي ول.
ننګرهاري صاحب کې چې کوم لوی خوی او ښه خوی و هغه دا دی چې دی نهایت حلیم سړی و، دی جاه طلب نه و، د سره د خدمت د ارزو نه بل هېڅ شی نه و، د چې هر څه زده کړي دي او هر څه کړي دي او هر چا چې چوکۍ ورکړې ده او مقام یې ورکړی دی د ده په اهلیت او په تقوا یې ورکړی دی، د هېڅ وسیله نه لرله. ځکه نن سبا چې مونږ تاسې ګورو چې څوک واسطه لري او قدرت لري او قوت لري، یو ځای ته رسېږي او کوني چېرته پاتې ولې د دوی په لیاقت او په اهلیت مني او تر اخره پورې دوی خپله تقوا هم وساتله او خپل اهلیت یې هم وساتو او خپل شخصیت یې هم وساتو او د خلکو حرمت یې وساتو. نو یو انسان عمدغو بربو کیفیت لري چې د خپل قوم ولس او خاورې دپاره قرباني ورکړي او زحمت وباسي.
استاد محمد اسب سمیم د ګلاب ننګرهاري مماثلت د وخت د صدر اعظم موسا شفیق سره وکړو.
د ارواحات شهید شفیق د ملګرتیا ویاړ دی چې په دې سورې خور دی دا د هنري او ادبي شخصیت کوم خواږو په کټ مټ په دې کې لیکي زری دلی دی په دې ځانانو کې خدای دې وکړي چې په دې کې د څه څو پیدا شي د موضوع په توګه د ارواحات ننګرهاري صاحب او د شهید شفیق هنري پرتلی جاج واخلي په شاعرۍ کې همدغه سده د فنصر بکنه کې دا ماده پر بهترینه موضوع ده. خو زه په خپل ځاني دا لا پانش کولای د خپل ځوانانو ته پس مرګ دی دوی راځوندي
په دغه یاد غونډه کې سو تنو خزینه هم برخه لرله. یو ځوان انجلۍ وایي چې تر دې غونډې د مخه یې ګلاب ننګرهارې دومره نه پیژند.
زه نزاکت چې دی کابل نه راغلم او ډیره زیاته خوشاله یم چې په دې غونډه کې مې ګډون وکړ. څه معلومات مې واغسل، په حقیقت کې دونه معلومات ما په خوانه درلودل، اما ډیر خلک چې د دې تیر یادونه خاورې سکو د دې بیا بیا ژوندۍ کېدل او بیا بیا خپل نوی کول ته را پیژندل ډیره ضروری خبره او ډیر شوق لرم چې اوس بعد د دې نه د دې پاره نور معلومات پیدا کړم.
ګلاب ننګرهارې د 1300 مریض کال د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د اړخي نومي کلی کې زګیدلی او په کابل دارالعلوم کې لوړې زده کړې کړې وي. د ظاهر شاه او داود خان د وکمنۍ په دوران کې په لوړو چوکیو کار کړی و. د کمونیستي کودتا وروسته پیښور ته پکړه شوی و او د نجات ملي په تنظیم کې د صبغت الله مجددي مرستیال ټاکل شوی و. ګلاب ننګرهارې د 1498 مریض کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه عمر نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د سرکاري وحدو تر څنګ د پښتو نظم او نثر ته هم د خدایي خدمتګار تحریک په تناظر کې ډېرې لیکنې کړې وي چې اوس په یو زهیم کتاب کې راټولې شوې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پروفیسر اسیر منګل د تیرو سباندې ډیر شو کلونو راهیسی د پښتو ادب د ودی او پرمختیا لپاره مټی رانغښتي او لای د غنی کېدو په خاطر نستړی کېدونکې هلې ځلې کوي. لد سره مو د ادبی چمن تل په فعالیتونو مرکه کړي چې لومړی برخه یې وړاندې کوو. ښاغلی پروفیسر اسیر منګل، تاسو د جنوبی اضلاع سره تعلق لري او اغل تاسو فعالیتونه د پښتو ادبی چمن تل نه سرچینه اخلي، کله ګراته د دغه تنظیم په شالید باندې رڼا واچوي چې دا کله جوړ شوی او چا جوړ کړی و؟
دا پښتو ادبی چمن تل خدای بخلی محمد دین مقید په کال 1955 کې جوړ کړی و. هغه وخت کې سره ملګری و ډاکټر شه زمان تایزه، خدای بخلی دی اوس وفات دی، او یو بل چې کوم دی قوم پرست مشر و سینیٹر محمد ابراهیم خان، بیا په کال 1940 کې مقید سے په حق ورسید. بیا د دې اوس وی حاجی زین الدین الله دی وبخي مرحوم دی، نو هغه بیا د په یاد کې په 15 مپره نو دا به هر کال د پلار مشاعره کوله. نو دا یو داسې مشاعره چې په مونږ کې یو تحریک راس، مونږ ماشومان دي مشاعرې په خبر نه یو دینه بل دینه مردان نه افغانستان نه بشهران راتلو خوست نه ای به ګډون کول نو مونږ کې بغا تحریک را پیدا شو.
د مقید صاحب د وفات نمخ کې د اغه تنظیم غونډې څنګه بیا په تواری به میشتنی به 15 ورځې او کنه کله نه وي؟
اغه وخت کې د سه باقاعده تو غونډې نه وي، میاش کې وشو یا به درې میاشتې پس وشو یا به څلور میاشتې، بس کله ملګری چې راغون شو ناغي به یو غونډه وکړه او په دې ټولو کې هغه وخت کې متحرک چې کم شاعر وغم دا مقید سیب چې دې بتلو پېښور ته به هم ځان رسولو کوهاټ کې به مشاعره و یا بل ځای کې به مشاعره وه نو هغه به د ځان رسولو.
منګل صاحب که دا راته ووایي چې تاسې کله د دغه تنظیم سره منسلک شوی او بیا چې منسلک شوی تاسې څه وکړو؟
نو کال 1980 کې چې زه منسلک شوم دې سره د ملګرو زه مشر کوم د دې تنظیم نو دې وخت کې بیا یو انقلاب راغی. لکه مخکې به مشاعره هغه مرحوم زین الدین صاحب چې کوله نو هغه به د ورځې مشاعره داسې میله شان به بس دغه په قبر باندې بله سطح شاعران راغون شو هغه به روټۍ ورکړله دعا به وشوله ختم به شو مشاعره به ختم شو. نو مونږ بیا داسې چلو کړو چې دا مشاعره مو د ورځې نه شپې ته راواړوله چې په هغې کې سلیم صاحب شو ملک مقبول صاحب شو رسول ګل درویش شو ظهیر بنګش شو دا تنظیم دې خلکو بیا مخ په وړاندې بود. ملک مقبول صاحب نن سبا ډېر فعال او تکړه شاعر او ادیب ښه منتظم مونږ به په هر کال کې یو لویه نړیواله مشاعره به مقوله نو هغې کې به خوند خبره ده چې د لرې پښتونخوا د برې پښتونخوا دا ټول شاعران به راتلو هغې کې به مونږ سره شاملېدو.
تاسې چې کله د دغه ملګرو په مرسته باندې دغه تنظیم سره منسلک شوی کلنۍ مشاعرې هم کولې او که نور څه فعالیتونه هم ورسره تاسې مله کړل؟
هغه وخت کې د مقید د وختونه یو دوی به داسې یو رساله هم دغه کوله چمن رساله. نو مونږ د چمن رساله هم باقاعده کړه لکه کال کلیز یو دغه د مشاعرې رپورټ په اوبه کې کم شاعران به راغلي وو دغه کلمونه به مونږ دغه کول. بیا داسې ملګرو یو میټینګ وشول هغه ویلي چې کال 1955 کې دا تنظیم جوړ دی او په کال 2005 کې دا 50 کاله پوره کیږي. نو بیا مطلب دا چې ملګرو دا وایي چې دا 50 کال چې دی دا به مونږ ونمانځو. دا الله تعالی مرسته د ملګرو مینه وه د پښتنو ډېر اخلاص و مونږ له خلکو ډېرې پیسې راکړلې وه مونږ ډېر ښه په منظمه توګه باندې هغه غونډه مخ په وړاندې بوتلله.
دغه غونډه مو بیا چیرته وکړه او په کوم نامه باندې وه؟
دا چې کوم دی مونږ بیا وکړله په پښتو عالمي کنوینشن په هغه باندې پښتو نن پرون سبا مونږ جره د پښتو پرون په کم حال کې وا نن سه حال او سبا یې سه د ولې لکه د نړیوال کلی جوړیږي او په دې کلی کې به مونږ دا ورو چې کلی جوړ شي یو ملک وي یو مشر وي یو جبه وي. دا زمونږ ژبه چې مونږ دا وایي چې پښتانه په قومیت خو ویاړي په قومیت باندې فخر کوي خو خپلې ژبې ته د ویندې په نظر هم نه ګوري. مونږ سره دا فکر وو نو مونږ دا د دنیا پوهان راغونډ کړو د امریکې نه د لندن نه د کابل نه د کویټ نه هر ځای نه سترګور پښتانه حساس پښتانه رالو. مونږ ورته دا سوال مخې ته کېښو چې زمونږ د ژبې به په دې نړیوال کلي کې صدقه وي. نو هغه ډېرې ښې مقالې هغه مقالې تاسو لوستی شئ اوس د کتاب په شکل کې چاپ دي. پښتو یو داسې ژبه ده چې هغه په ډېرې غریبۍ کې ژوندی پاتې شوې ده. اجمل بابا د هغې پرانسته کړې وه. اجمل بابا بیمارم او هغه ځان راورسولو بیا هغه یو د ارمان و چې تاسو به اوس دا تنظیم د وړو وړو غونډو ته نه محدوده کوي تاسو به همدغسې لوی لوی غونډې کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په مشاعرو کې به مو لیدلی وي چې له ځینو شاعرانو د ترنم غوښتنه کیږي او ترنم ویونکي هم دا تمه لري چې یاران پرې ترنم ترنم غږونه وکړي. خو په جلال آباد کې داسې یو شاعر هم شته چې کله مشاعرو پرته د یارانو په بنډار کې ناست وي او د شعر ویلو غوښتنه ترې وشي نو ورسره سم لګن یا کاسه غواړي او د خپل غږ له خوږو سره د هنرمندو ګوتو سر او لی هم ورزیاتوي. دا مستانه شاعر عصمت الله بشری نومیږي. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
مدیار د پاره داسې پیغامونه لېږل غنم رنگ ته مې ډېر ډېر سلامونه لېږل مدیار د پاره داسې پیغامونه لېږل غنم رنگ ته مې ډېر ډېر سلامونه لېږل چې د دیارلسو کالو مینه محبا تو کنو پاک مینا واس مونگ دا حقیقتو کنو دوڑ رہے بار پلاس بم کاغذو نلیگل غنم رنگ تا میڈی ڈیر سلامو نلیگل مد یاد پار دا سے پیغامو نلیگل غنم رنگ تا میڈی ڈیر سلامو نلیگل دے بہم راتا سلام و احترام کو تلا دے دن کنڈو تتلال تب پم کو تلا ہر خبر ہے دی زڑ گرا لتا گو نلے گل غنم رنگ تا مڈے ڈیر سلامو نلے گلا غنم رنگا و پادارا شو و پائے وکڑلا مور پلار ظالمان شو ناروائے وکڑلا خود موخ کو سلسلی میں داریا بون لیگل غنم رنگ لا میڈے ڈیر سلامون لیگل ناکام شم تا خلص بمی ناکام ویشن بیا بگر زملی ونی دی تد پام ویشن بشری باما شکی تخپل شیرو نلیگل غلم رنگ تا می نور نور سلامو نلیگل
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوری نننی خبرونه هم دومره تر بلی خبرونی پور خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسئ.
First time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano watan kho watano de mo khak sho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.